افغانستان کې د سحر لس بجې سوې تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوې ده. خو ځینې راپورونه هم خپرو او چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د خپلو بحثونو جزئیات له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریک کړل. پایل خبرونه کوو. زلمی خلیلزاد ویلی طالبان سره د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه کوم بحث نه دی کړی. په بلخ کې د پاکستان قونسلګری وتړل سوه. د چین په شمال کې د بشري حقونو یو فعال په څه باندې 4 کلن بند محکوم سو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ویلي طالبانو سره د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه کوم بحث نه دی کړی. جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویلي چې ښاغلي خلیلزاد تیر ماښام ناوخته له ولسمشر غني او نورو حکومتي چارواکو سره په قطر کې د خپلو بحثونو جزئیات شریک کړل. په اعلامیه کې د ښاغلي خلیلزاد په حواله لیکل سوي چې ویلي دي د موقت حکومت موضوع په بشپړ ډول ناسمه ده او په څو بحثونو کې دا مسله هیڅ نه ده مطرح سوې. تفصیل په څو شي بوکی. د پاکستان پوز ویلی په افغانستان کې د سولې لټینګښت سره به افغان حکومت غیر افغان طالب ډلې په نشه کړي. دا خبره د پاکستان د پوز ویان آصف غفور پرون شمالي وزیرستان ته په سفر کې خبرلانو ته وکړه.
کچیرته د سیاسي پخلاین لاله سول راځي دا به اول د افغانستان او بیا د پاکستان په ګټه تمام شي. که په افغانستان کې سول وي پر اجتماعي اقتصادي پرمختګونو به تمرکز وشي او غیر افغان طالب ډلې چې دننه په افغانستان کې دي په نخ کړی شي نو دا به د پاکستان په ګټه هم وي.
د پاکستان د پوز ویان داسې وخت دا خبره وکړه چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوي شپږ ورځنۍ خبرې پای ته رسیدلې او د دغو خبرو د جزئیاتو د شریکولو لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی دی. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي له هغې ښځې تحقیقات روان دي چې غوښتل یې پرون په مزار شریف کې په خپل دسکول کې یو لاسي بم د پاکستان قونسلګرۍ ته یوسي. د بلخ امنیه قومندان جنرال اکرم سامی ازادي راډیو ته وویل دغه ښځې دغه بم په خپل دسکول کې ځای پر ځای کړی و. په بلخ کې د پاکستان جنرال قونسل سرپراز احمد ازادي راډیو ته وویل چې قونسلګری به یې تر نامعلومې مودې پورې تړلې وي. ویل سوي په بلخ کې د پاکستان قونسلګری ته د ورځې 600 کسان د ویزې د اخیستلو لپاره ورتلل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون په ویلامه کې ویلي چې تر پرونی پیښې وروسته به په مزار شریف کې قونسلګری تړلې پاتې وي. د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د هاوند لګیدو له امله 2 ملکي کسان وژل سوي دي. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په ویلامه کې ویلي چې دغه هاوند د وسلولو طالبانو لخوا توغول سوی او په وژل سوو کې یوه ښځه او بل نارینه شامل دي. پیښه تیر ماښام د ګریش ولسوالۍ په سپین مسجد سیمه کې سوې ده چې د راپورونو پر اساس د افغان ځواکونو لخوا په کې پوځي عملیات روان دي. تر اوسه وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې په هلمند کې د جګړې د دواړو غاړو لخوا په بریدونو او جګړو کې ملکي تلفات زیات سوي دي. د اسلامي دولت ډلې دایش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بمي حملو مسؤلیت ومانه چې په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل سوي دي. یوه بمي حمله د فلیپین په جنوبي ټاپو جولو کې پر یوه کلیسا وسوه. بله په نایجیریا کې د پوځ پر یوه پوځي اډه دایش ډلې پرون په ویلامه کې ادعا وکړه چې 2 ځنوژونکو په جولو کې پر کلیسا چې عبادت پکې روان و په ځان پورې تړلي منفجراتو کې وچول. جولو ټاپو چې د فلیپین د پلازمینې مانیلا د جنوب په 1000 کیلومترۍ کې پروت دی او اکثریت اوسیدونکي یې کاتولیک عیسویان دي د افراطي وسلولو اصلي مرکز ګڼل کیږي. په دې 2 چاودنو کې چې یوه په کلیسا او بله د موټرو په پارکینګ کې وسوه لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي او تر 80 زیات نور ټپیان سوي دي. په عین حال کې دایش ډله وایي چې پرون یې د نایجیریا د بورنو ایالت په لوګومانی کلي کې د نایجیریا 1.5 سرتیری په یوه حمله کې وژلې دي. خو د نایجیریا د پوځ یوه ویاند وویل چې دغه حمله د سرتیرو لخوا په شا تمبول سوي او یوازې 8 سرتیری برسیرن ټپیان سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله ته خبرداری ورکړ. نتانیاهو دا خبرداری وروسته له هغې ورکړ چې حسن نصرالله د اسرائیل دولت ته په سوریه کې د بریدونو د دوام په تړاو ګواښونه وکړل. حسن نصر الله د شنبه پر ورځ د لبنان له یو ټلویزیون سره په خبرو کې ویلی وو.
الخلاصه بدي اقول الليله هي رساله لنتنياهو.
واړم د اسرائیل صدر اعظم ته دا پیغام ورکړم، هغه څه چې په سوریه کې یې تر سره کوي پکې احتیاط وکړي، تیر وطن ونه کړي او سیمه جنگ ته مبيي
ولا تاخذ المنطقه الى حرب.
خود اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د خپل کابینه تر غونډې مخکې وویل چې د اسرائیل د پوز وژونکي قدرت به د حزب الله ډلې په وړاندې مقاومت وکړي. د اسرائیل پوز وایي چې په وروستیو کلونو کې په سوریه کې د ایران او حزب الله ډلې ډیپوګانې او اهداف ویشتلې دي. او د چین په شمال کې یوه محکمه وایي د بشري حقونو یو فعال وانګ کوانګ ژانګ په څه باندې 4 کلن بند محکوم سو. محکمې نن په اعلامیه کې ویلي چې وانګ د حکومت د قدرت په کمزوري کولو مجرم ګڼل سوی چې له کبله یې په 4 کلونو او 6 میاشتو بند محکوم سوی دی. محکمې ویلي چې ښاغلی وانګ د 5 کلونو لپاره د سیاسي فعالیت له حق څخه هم محروم سوی دی. دا لا څرګنده نه ده هغه موده چې دغه فعال په زندان کې تیره کړې د بند په دې سزا کې حساب ده او کنه. 2020 کلن وانګ په هغو څه باندې 200 وکیلانو او حقوقي فعالانو کې شامل دی چې په 2015 میلادي کال کې د بشري حقونو د فعالانو او قانون پوهانو د ځپلو پر مهال ونیول سول. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د خبرونې د سر راپور راخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ویلي طالبانو سره د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه کوم بحث نه دی کړی. ښاغلی خلیلزاد دا خبره تیر ماښام له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د کتنې پر مهال کړې ده. ملا اکرام دا موضوع تعقیب کړی. د کابل سټوډیو نور تفصیل له ده څخه اورو.
ډېره زیاته مننه سالی صاحب. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو جزئیات له جمهور رئیس غنی سره شریک کړل. له ارګه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د لیدنه تیر ماښام ناوخته ترسره شوه. په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي خلیلزاد د حکومت مشرتابه ته د معلوماتو د ورکولو پر مهال په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو په اړه په نړیوالو او کورنیو رسنیو کې خپره شوي معلومات ناسم او ګنګوسي وبللې. ویل چې د افغانستان د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه طالبانو سره هیڅ راز خبرې او بحث نه دی کړی. په اعلامیه کې د ښاغلي خلیلزاد له قوله زیاته شوې ده چې په افغانستان کې د موقت حکومت په سر بحث د صلاحیت نه دی او د یوازې هڅه کوي چې بین الافغاني مذاکراتو ته زمينه برابر کړي. د ارګ په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې ډاکټر زلمی خلیلزاد ویلي چې طالبانو سره د اوربند په مسله بحث کړي خو تر اوسه پکې کوم پرمختګ نه دی شوی. همداراز په اعلامیه کې زیاته شوې ده چې طالبانو سره په خبرو کې امریکا په ټینګار سره ویلي چې په افغانستان کې دوامدار سولې ته رسیدو وزنی حل لار بین الافغانی مذاکرات دي. د ډاکټر زلمی خلیلزاد له قوله راغلی چې طالبانو په افغانستان کې د بهرنی ځواکونو د وټلو غوښتنه کړې ده خو تر اوسه امریکایان ورسره هیڅ ډول پریکړه ته نه دي رسیدلي. او زیاته کړې ده کچېری د بهرنی ځواکونو په اړه هر ډول تصمیم نیول کیږي دا به په ټاکلي وخت له افغان دولت سره په همغږي په تفصیلی ډول تر بحث لاندې نیول کیږي. همدارس په اعلامیه کې دا هم راغلی دی چې ډاکټر خلیلزاد په دې اړه چې آیا طالبان به د بین الافغانی مذاکرات په اړه تصمیم ونیسي او کنه وویل د پاتې موضوعاتو د تعقیب لپاره به بیا له طالبانو سره وګوري. تمه خودل شوی چې د امریکا متحده ایالاتو استاذ او طالبان به د فبروري په 25مه بیا سره کینی. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو مقام پرون رويټرز اژانس ته کړی ویل دي چې احتمالا طالبانو او امریکایي استاذ د فبروري 25مه د بیا ځل لیدنې لپاره اټاکلې ده. رويټرز لیکلي دوی د دوهم ور لیدن هغه وخت پلان کړ چې د شنبې په ورځ په دوحه کې خبرې د افغان ولسکلنې جګړې د پایت رسولو په سر د یو هوکړه لیک د مسودې په بشپړولو پایت ورسولي. طالبانو ویلي چې د دوهې په شپه ګرځنیو خبرو کې له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو په وټلو او نورو ټولو مسایلو پر مختګ شوه خو راتلونکي ناسو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې پاکستان چې د امریکا او طالبانو د خبرو د اسانچاري ادا کوي دواړو ملکی او پوزي برخي وای د دې خبرو له کامیابیدو پاکستان ډیر زیاته ګټه ترلاسه کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری پرون په متحده عربی اماراتو کې د زینو خبريالانو پوښتنې ځواب ولې
آج هم دیکھ رہے ہیں کہ
الحمدللہ بہت چې لوی ډیر اوږد مزل او حد سورستا په سم لوري روان یو. کله افغانستان او امریکا ترمنځ معاملې او د افغان طالبان او امریکا ترمنځ خبري کامیابیږي په نتیجه کې پاکستان ته ډیر زیاته ګټه رسیږي. چودری زیاته کړ چې پاکستان به د سیمې د ثبات لپاره خپل هڅې جاری وساتي. ورته خبرې د پاکستان د پوز ویان آصف غفور هم پرون په شمالي وزیرستان کې خبر اعلان ته وکړې، ویل چې د افغانستان سوله او ثبات پاکستان ته هم اهمیت لري. افغان حکومت وایي چې د امریکا هڅه بده وي چې د افغان حکومت او طالبانو د مستقیمو مذاکراتو زمینه برابر کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی په وار وارې د سولې په برخو کې د سیمې د هیوادونو ښکېلول اړین بللي. د سویس په دوس کې تیرونه د پښتنه چې آیا روانې خبرې با جر نتیجه ورکړي، داسې جواب کړه. د وای لهغه پلوونه خی بریا وجود ولري، خبرې اترې وجود ولري، او د دې خبرو یعنی محتوا باید د دوهم ځل لپاره شریک شي. په خبرو اترو کې هم چې سیمه شامل نه وي تداوم به ونه مومي. ولسمشر غنی دا هم ویلي چې سوله یو اړتیا ده او جنگ باید ختم شي، خو دا چې موږ یو مشخصه نیټه ترلاسه کړو اسانه کار نه دی. د افغانستان د سولې عالی شورا ولسی جرګې او یو شمېر عام خلکو د قطر په قربتوب د طالبانو او امریکایي اساسو لورستي ناست استاینه کړو، ټینګار کړی چې طالبان باید حکومت سره مستقیمو خبرو ته کینی. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوس به اجمل تورمن راته وای چې د کابل ورسپانو څخه خبره کړي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غړو کې هم د سولې د خبرو په اړه لیکلي دي. مسیر خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي، په قطر کې د طالبانو او امریکایي استادو ترمنځ د ځواکونو د وتلو په تړاو له موافقه وروسته اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې امریکا د ځواکونو په وتلو کې جدي ده. مایک پامپیو پر ټویټر لیکلي، امریکا د افغانستان د سولې او له دغه هیواد د ځواکونو ایستلو په اړه جدي ده، خو چې دا هیواد یو ځل بیا د نړیوال لو طرح ګروزاله ونه ګرځي. سرمقاله لیکونکي لیکلي، تر دې وړاندې زلمی خلیلزاد هم ویلي و چې د قطر په غونډه کې مهم پرمختګونه شوي دي. مسیل لیکلي، د قطر روسي خبرې د امریکا او طالبانو دواړو لوري مثبت ارزول کیږي او دواړو لوري د خبرو پر دوام ټینګار کوي. کڅه هم ورسپانه لیکي چې د دغه پرمختګونو په اړه ډیر جزئیات نشته، خو د خندونو په اړه لیکي چې روخانه دي او یو لاغه له افغان حکومت سره د طالبانو خبرین کول دي. ویسا خپلواکي ورسپانه بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي، طالبان د دواړو خيزو پریکړو پر متن د توافق خبره کوي، خو خلیلزاد بیا په خپل ټویټر پاڼه کې یو لنډه شاعرانه او لمانه ډکه خبره کړې ده، خو پایلو ته متمده، خو که په هر څه توافق ونشي په هیڅ هم توافق نه دی شوی. خو ورسپانه لیکي، سپینه خبرداله چې تر اوسه د وروستي توافق او د سولې تر ټینګېدلو یو لړ ګامونه په کار دي چې باید واخیستل شي. د سرمقاله لیکونکي په باور، که دغه خبرې بریالۍ شي او له توطیې پرته صادقانه بری ته ورسیږي، پایله یې د هیواد د 40 میلیونه انسانانو د برخلیک ژغورل دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا لیکلي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي او طالب استادو ترمنځ په قطر کې خبرې د تړلو دروازو تر شا شوي او تر اوسه پورې په اړه بیلابیل راپورونه ورکول کیږي چې ریښتیا او دروغ هیڅ نه دي معلوم. خو په سر مقاله کې راغلي چې خلیلزاد پرون رسنیو ته ویلي، دا خبره چې ګوندي امریکایانو هوکړه کړې چې تر راتلونکو 13 میاشتو پورې به له افغانستان نه وځي، سمه نه ده.
د غزنی ځینې اوسیدونکي وایي چې د نجونو د تعلیم په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل د حبیب رحمان تاثیر په راپور کې.
غزنی ښار ته څیرمه د مغولان کلي اوسیدونکي وایي د نجونو د ښوونې په برخه کې له مشکلاتو سره مخ دي. ازادي راډیو ته یې وویل، په څو کلیو یوه د نجونو لیسه لري، خو دغه لیسه نه احاطه لري او نه هم د ټولګیو لپاره څو خونې چې د یویشتو شعبو شاګردانې په دوبي سره لمر ته او په ژمي په شنه ډګر په سرځګۍ کې زده کړې کوي. د مغولان کلي د ټولنیزې شورا رئیس قاري نظر احمد خیرزاده وایي، دغه ښوونځي ته د ښار د څو غټو کلیو نجونې راځي چې شمېر یې زرګونو تنو ته رسېږي، خو د تعمیر د تنګسۍ تر څنګ یې نجونې په ښوونځي کې له مشکلاتو سره مخ دي.
له ډېر کلي چې متعلمین راځي، له کوشک چې راځي، له خواجه کیم، شمس بابا، قلعه اکرم او مغولان، نوابات، دا څو منطقي دي چې شاګردان په دغه مکتب کې راځي. تقریبا له 15 زره کورنۍ مزاپاسي دا ټول کلی کې.
دا سیمه یو بل اوسیدونکی عبدالواحد همدرد وایي چې په دغه لیسه کې د 28 شعبو شاګردان لري، خو یوازې د اوو شعبو هغه یې په اتاقونو او پاته نور یې په ژمي کې سړځګۍ ته او په دوبی کې ګرمۍ ته زده کړې کوي.
اتاقونه یې کم دي، مثلا خیمې کم لرو، مثلا فرشونه نشته، او د مکتب باید دو مزل ساختمان ته ضرورت لري، سی باید